سلامونه د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي واوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمانداران نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمانداران یو فرید سید خیلی ده چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر خولي اردو د درېم لواء قمندان او بل هم پرویز سید خیلی ده چې د همدې لواء د پلی کنډک مشر و. دغه کسان د کابل په ولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي وو. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر دان براون وایي د ولسمشر دونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بېدلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خالی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلي دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ یو امریکایي تباه د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي هغه هیوادونو ته تور لیست کې شامل کړي چې په ناق امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخواني نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $15 میلیون جایزه هم اعلان کړې. روغتیایي چارواکو ویلي د شمالي بیت المقدس یروشلیم په یو بس تمځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اسوشیټډ پریس د پولیسو په حواله ویلي بریدګرو لومړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته یې په ناستو کسانو برید وکړ. یو امنیتي افسر او یو ملکي کس بریدګر وویشتل او برید یې ودراوه. ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خواته له ګڼې ګوڼې ډکې څلور لارې کې وشوې. هغه لاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میشتو ځایونو ته غځېدلې. ویډیوګانو ښودلې چې خلک د سهار د ګڼې ګوڼې په وخت کې له سیمې څخه تښتي. کړکۍ ماتې شوي او ټپیان په سړک پراته دي. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزې جګړه په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې له پیل راهیسې د 2015 کال تر جولای پورې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 940 اسرائیلیان وژل شوي او اسرائیلي ځواکونه او میشتو شویو لږ تر لږه 918 فلسطینیان وژلي دي. او د کرکټ میناواله ته دا چې د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف یا ای ګروپ کې لوبي وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شو. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې چې پاکستان یې اتلولي خپله کړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د میدی تکلیف یا پټول کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه خورو میدی ښه هضمولای شي، د میدی درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کېږي چې زخم پیدا کړی یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میده سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میده خبره کوو، آیا ستونزه یوازې د میده وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمېږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه لدی چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې، په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې، چې خواړه ډیر وخوري خېټه پړسیږي، د هضمي سیستم په اړه باندې نوم لري، ته وایي چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او مزد اوریدون تروندې کوم، په دې لپاره چې ټول روغ او جوړ وسی. او را به شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې، لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېم نړۍ کې، یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د ازمي سیستم ستونزې، یا د ازمي سیستم یا د پاوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده، هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې، یعنی د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پام چې کوو یو، هغه د وړو کولمو سره وصل ده، یعنی رځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو را به شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي، یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس، یا د معدې مایع، یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم، کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډېر شي ور باندې پوي چې معده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هضمي سیستم په اړه ته وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي، او د زیاتره د معدې په ستونزې دوچاریږي. چې تاسو وګورئ د مونږ سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډېر مهم او حساسي وظیفه لري، ډېر مهم هم دی. او کله د غذا مړۍ درست نه ازمیږي، بعضې مشکلات منځ ته راوړي. صدا د خولې نه شروع کیږي تر غټو کولمو، تر تقریبا تر هغه ځای وخت پورې ختمیږي. څه تاسو وګورئ د خولې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بلوم دی، بیا میری دی، معده راځي، د معدې نه وروسته وړه کولمو راځي، دغه نه غټو کولمو راځي. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو، په خوله کې په اندازه تر خوړه لکلاپی خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي، اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر غاخوم لد متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حز رول لري. کله چې دلته مثلا اماغه خپل لعاب د خلیج څه دی، یا مثلا اماغه ور باندې پروزیږي، بیا دلته لګ نرمي کې ماتي کې، بیا پس لغنه د میری د میری په طریقې باندې لاره باندې د میری ته ځي. میری کې څه لړ په میری کې یو سلسله، مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي، او بعض په دغه لاندې کوړو کلمو ته په میډی کې بعض انزایمونه کې پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د ساغه پروتینی مواد دو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتئینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغنه واره کلمو ته ځي څه جذب دلتم صورت نیسی څه زیاتره مایاد دی پس لغنه څه او به د کلمو تلار د کلمو نه بیا مثلا واره کلمو پس لغنه د غټ کلمو په واره کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په واره کلمو کې دی آغا مفیده مواد یا مثلا آغا پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتره په میدو په واره کلمو کې جذب کیږي یا مثلا د واره کلمونه یادیږي او برطرف فاضله مواد به غټو کلمو نه زی د غټو کلمو نه نور برطرف کیږي. دا یو سیستم د ازمې د سبوم ته یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرحله پورې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري څه په خله کې داغانه په میده کې پس لغانه څه په کلمو کې څه ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوم نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مواد د شان جذبیات لري پس لغانه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی داغه یو سیستم د ازمی دی چې په داغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې چې په وجود کې هم داغه وظیفه تر سره کوي.
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړ چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري ځاګه برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو غره مثلا زیاتره صدې میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منتر دي په خدا خاطر سه مثلا زیاتره تاسو غره میده که مونږه خله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم دکیږي چې خوړو وخت له میده تر لار شي خو بیا میده کې جذبیږي وګوره په هر سیستم کې چې ما د خلې نه درته استه اشاره وکړ ډور ټول مهم دی هر کوم د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری ته کو تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خلای نشي په دا خاطر سم کان لري کداغه وخوري مایاد بوي یا مثلا ډیر وبړن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایاد مثلا نرمانه شای یا مایاد او آلتا پارچکیگی پا هزم رسی پس لغنه یاده چه کلمو تزی یا چه فیصدی چه مهم وظیفه ده اخبال دوارو کلمو ده چه آلتا زیاد ویتامینون کاربوهات یا ده امده مفیده موادون جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراحت کیگی.
من ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم ډاکټر صاحب مریم بیرته راغله یې سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سیاوره ما لکڅنګ چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرنه نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او ته ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه مې ده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي؟
اغلی سیال بیا هم سلامونه زبکنه غواړم چې زما غقته شولا او رابو شده تا که زموگا پا اکثر دوستان چه کلاب دکتر تا مراجعه کهی یعنی اغا دی میدی مایی دردونه یعنی دی کلمو و دی میدی دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی که ولی زموگا خواهی نیرونش دکتر تا ورزی دی وای چه خیطه می درد کهی بیاورست لغینه چه کلا فیزیکی ماینه ورده تر سر شی نو دوگو میده بی او رابو شده تا چه د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې د میده سید وی یعنی هغه سید چې دوباره د پدې خوړونه واسه راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نشي میده ستونزه جديده ای ور ډیره پیروخ مبحث لا یعنی دیر لوی مبحث لا و پده که اکثر چه وست مرواج دا داد ایچ پایدی انوان تر لانده استونده یا اغا ناروغی دا چه خلق پر اخته دی او دیادوال ورده دا اغلی سیال چه کومی سیرن تکا چه شوی دی یعنی پاگه که دست شوی دی چه شاوخوا 50% ټول نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر دغه قضاوت یا ډاکټر قضاوت یا ججمنت ده چې هغه ته درمل توصیه کوي. نو یادول ورده ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، دغه تاریخچه واخلي یا غوډه کوم لابراتوري معاینات ورکا، اوتومات هغه ته نشته کوي چې اچ پایلوري کدا په وینه کې، کدا په سټول کې، یعنی په مواد غایطه کې، او کدغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې په واسطه باندې دی په هغه کې وي، نو چې کله هم ایده اچ پایلوري مثبت راشي نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل دې لپاره انډیکیشن لري کنه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د اچ پایلوري رژیم تداوی هم فرق کوي. خپل خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اوریدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې اچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور دا چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کړي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څوک خپل هم پوه شي چې اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغل سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل سټرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښې خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوږو شاته د شاته، یعنی د اوږو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دا جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي، په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه راباندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نوي کړي. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرمه، در حالی که چې معده کې هیڅ ستونزه مشکل نه وي، هغه انتان چې ده هغه یې په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کیږي ده تثبیت کیږي چې آیا کومې بکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه رامنځته کړې ده، ده په کولمو کې ده او که په معده کې. او که چیرې آغلی سیال، په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته، چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ معده درد کوي، یعنې دوه پوښتې ما بند کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ماته نرکوي، یعنی د خېټه کې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یو د دې ترڅنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي، یو مخینه تاریخچه ده هم ورته وایي، تر څو پورې چې د ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترنترایټس، یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحبي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته سبیر تر وګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ ښه فکر کوم چې اتمن ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لري دا یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته غوی راواخلي، را سره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بلې، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه، یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې پاوه مټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی اعظما، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندجسي فود، یعنی یو سوی اعظما موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مرکز نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورچې ورته وایو جاردیازز، او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دوی په معده پړسوب کوي، په معده کې مختلف آوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف آوازونه دي، او غازات وي، همیشه په مجلس کې ناست وم او مو چې کوي چې په میده کې مقر او قروي زه د څو رقم خجالت شمه چې دا سال نو دغه اکثره د جارډیا په بیس کې رامنځته کیږي. ولی اچ پایلوري ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې جارډیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دونه دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې سترګو توره تا هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې منځي، پاکه به منځي، که چیرې پاک نشي منځي چې دې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخایب کې پروت وي، یعنی 24 ساعت چې کې دا به نس کې، او همدارنګه یادول وړه چې ډیر سکړی خوړه دې نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپل باندې رضا ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي. خو درملنه ډیر ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې، ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسنې خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لک په پاک اوبو کښې پرې مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزې نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي اغلی سیال،
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي، او تخنیکی ستونزې حل شوي وي هغه ته به ورشو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر لدین چې نور بدن چاغ وي خېټه غټه ویره وتی وي او کله کله پکې دا غازونه مختلف غږونه تولیدي. کچیرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر لدین چې خواړه پاکو خروبلم څلار شته دوام توسي کیږي په دې برخه کې کنه بغیر کوم چې د ډاکټر سفردن سنزلام په ځای دا خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله الله تاسو ور وو بخي چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوښو یا هغه زموږ هغه لابراند را پورا کی چې دغه دی جادیان ناروغه ده هغه ته انټي بیوټیک هم توصیه کیږي چې زور لپاره او ایدینا علاوه د خپل انټي بیوټیک نوم نه خلمه کې د زموږ اوریدون کې به خبره کنفیوز شي یعنی گیج شي چې د انټي بیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخونې راخلي څو ډول انټي بیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوات چې ور انتخابي د یو دوهم د ایت وایي چې اې دې ترڅنګ چې هغه خوړل چې د خوري هغه پاک ساتي دوهم دی به خپل شخصي فلسه هم مراد کوي یعنی د لاسو منځل به ته باید ډیره توجه کړی او اې دریم دا چې هغه ماشومان چې د اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه د کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغه لاس او پښې په صحیح لاس او مخ په صحیح منځي او دې ترڅنګ چې هغه تا کالي ور بدلی یا دایپر ور بدلی کوشش وکړي چې ورسره د هغه څخه هم خپل لاس هم پرې منځي ځکه دې طریقه څخه هم کېدای شي هغه یو ماشوم پسند په کودکستان کې اختوي او دوی په د هغې په متیاز باندې لاس ویلی وي او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردیا اخته شي او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي اېدې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي یعنې دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او وروسته د هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بل خصوص د میډې مایع په ستونزو کې بل خصوص د میډې په ناروغۍ کې به موږ خپل رژیم غذایی ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دوته په ډېره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ میډې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د میډې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ په خپل شخصي فلسفه ته د میډې مایع په ستونزو کې د میډې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم مرته اشاره وکم دا ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دوه وخت خواړه خوري د دغه تاثیر په میده باندې څومره ده؟ میده په څلور ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې میده وکولی شي هضم کړي ورته؟
اغلی سیال زموږ ریسیا هم هغه خوین ورونه چې هغه غوړي چې وزن کم کی هغه یو وخت خوړو خوري یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې 2 لیټر اوبه وخلي 2 پروتین 2 مثلا کاربوهایدریت نورزن دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره نه کوشش وکړو چې هغه څه چې نشایسته باب دي یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو لکه وریجې لکه وچه ډوډۍ اې دېنه به استفاده نکوو اې دې تر څنګ به هغه صحي په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کمه سره او د غرمې نه هم په دې شکل باندې شپینه به هم خوراک مو مطلق نه پریږدو غلی سیال دا به کومه غوړو چې خپل میده سره یا خپل بدن سره خوکو نو دا خوراک مو مثلا نمکان د المانزس خورستم خوراک او آدشپی خوراک مو هم که په مایه شکل باندې وی دا به ډیر خي چې مثلا یو سوپ د ترکاری وی دا خبره یو وړه کاسه یا هم مستی وی یا هم یخنی وی تناک مثلا غ شوروا وی یا د دې تر څنګ آش وی پامو ټک خوای مسپک خوړه باید وی چې په معده فشار ورنوړي او ورسته د خوراک څخه سندلاس نه ویده کیګو ځکه د وی خونه ته سویا زمرا منسه کیږي او د بل خونه د خلی غذایقه مو هم خرابوي او د میده اسید مو هم ډیری نوروزو دیتا کچیر یو څو غوړي چې خپل وزن کم کی د سهار مثلا چې دای خوري هغه څه چې د که هر رقم په حساب باندې ک لبنیات وی یا دې تر څنګه عادي ټای ډوډۍ وی په کم اندازه سره خون شایسته او په کې ډیر کم وی او د غرمې نه هم په دې شکل شپې غذا مایع په شکل باندې وی دا یو ته یو ولات هغه شولو په حساب باندې په کار شولو او دوه هم دا چې دای به اکسرسایز کوي اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د پینځه سره یو کونه تر یو ساعته پورې دای که جیم ته ځي یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روی کوي یا مثلا که په کور کې بل وسایل یې کوي دا اکسرسایز بکوي او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپل باندې دا کورونه مراد کوي دای به هیڅ کله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي یونانی دواګان شته ایدې په ځای دې ته ګټه وکړي نور هم توان رسوي نو بالخصوص په دغه دوه ټکو باندې ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشي سبب لري بیا هم نکړم لکه وچه ډوډۍ مثلا کیک او کلچې او دې تر څنګ وریجه ایدې شانه به استفاده نه کوي گازدار و مشروبات نه او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ایدې وزن کمیږي او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي او په دغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی او که دای شیده ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو وزن کمو نور دی میده سنزی را ترامنسته شی نو بنان دا کار به هم ایت کلا هم نکو یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم بجوروو ترسو پوری چه مو هم وزن کموی همو پا میده بانه فشار دید نوی او هم موگا راحته او
مانه نه ډاکټر صاحب کورودان فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب لته سیورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ولی د خوړو یادت یو وخت خوړو نه تیرېدل یا نه خوړل په دې معنی نه دی چې د چا د بدن وزن کم شي بلکې د دې سبب کیږي چې معده باندې فشار راشي د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معده باندې لري
تاسو برې سه یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي په یو میاشت کې د استراحت دی اگر روژه دی ټول د فکر بیت صفایي د وجود یا مثلا وجود پاکي په معده کې څوک څه تکلیف د معده لري یا مثلا اسید د معده زیات دی هغه زخم د معده لري او خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډیر امکان لري صحتمند شي دلیل چی شده زیات خلک د مو تاسو ډیر پرخوري کوي زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وی هغه صحیح خواړه نه وی مثلا زیات امکان لري زیات وقته وخوري زیات ناپاک خواړه او غیر صحیح خواړه وخوري پرخوري او څه زیات څوک خوري د اندازې نه واستاسو بعض خلک د مو اشتها زیات لري زیات خوري اماق اندازه مو تاسو به معده دومره ځای نه لري هغه کار زیاد خوړم زیاد خوري په میده باندې بوج راځي په میده کې حتی تاسو غره یو دمش غازات او دشان زیاد تولیدي کې څه اثر باعث د پړسوب کیږي روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایي د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري په دا خاطر سمو ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو غره درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو غره درې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د غیز لاس یو له داسې صحیح نه دی کله ته دوه وخت ډیر مهم دی یو غیز دی یو مثلا همدغه سهار یا غیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظم غلا صحیح غلا په اندازه باندې څاکه دغه سره کمی وایي دا نه زیاتره خلک څو ګر وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی ساغه زیټ وشه ماړی خوري یا مثلا زیات وریجی خوري زیات غوړ خوري دا شان باید د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنټرول وزنی اما کدی چې زیاتره پکې میوه سبزیجاتو د شان استفاده وکي په هغه باندې تاسو روزه وګوري ټول خبره په دا باندې دی چې کوم متوجي اوسو دا غلطونه په روزه کې ټول د بین نزي هغه خوړل چې مثلا امکان لري بعض خلک په بیل روزه نه انرژی باب خوری، گازدار نوشابه خوری، مثلا خام سبزیجات، خام میوه‌جات، ناپاک میوه ده شانس خوری طول باید زده که یک تکلیف ده میده ده تا پاینده که پیدا شید که پروژه که ده شان طول قطکی کنه آقا خوالد صدوی کشه زیادتر خلق دمو تاس بکور که مثلا یا منظم خوالد یا صحی خوالد پخیگی آقا دوی خوری و ده آقا باندی دیر ساعت منوی څوک څه تکلیف د میډې لري امکان لري بعض خلک دې څه تکلیف د میډې لري یا زخم د میډې لري هغه پروژه کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې وګوي کوشش وکي چې مثلا ک روزم نیسی ک ور باندې ساعت من کی ک به تکلیف کې بیا هغه په دا باندې روا دي چې باید د تدوی بشي او خپل روزه باید وګوري خو هغه په هغه میاج د روزه کې رسې په دا باره باندې زیاتره سړی وګغي خصوصا د موږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات مړې لپاره ډوړې لپاره نه لري دوی هر شی چې څیر تراشه په دمیده کې چې غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخری باز ده کې سلسل مشکل پیدا کی زیاتره اوس مونږ ته مراجعه
خدا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شو فکر کوم چې ډاکټر صاحب مری هم اړیکه پرې شوې ده من افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزې ده چې زموږ قدرمن مېلمانه په اړیکو کې څه ستونزې لري از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي از دران صاحب سره بیرته وصل شوی از دران صاحب مهرباني تاسو خبرې حقیقت شوې اورو
مونږه مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه زیاتره وخت مونږ منظم خوړو اخلو زیات تکلیف وو مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی د میری یا سرطان لري یا د میډي دا باید د دې سمداغه دوی په دمون په وطن کې یو ایټیمون دي څنګه مثلا زیاتره وخت بعض علتونه مال زیاتره د همدغه خوړه نه دي څوک څه زیات تیز خوړه خوري مرجدار خوړه خوري مثلا د غیر صحی حتی باید د کې بدون د نه څه د تکلیفونه د میډي څخه عادي خبره د اشکالري خو ټول ځای کې محو شوی په افغانستان کې وسمشته دلیل دومده هم دغه د ډیر غیر صحی خوړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځای کې محو دی او دا د څه شای نه دي سمته اوس په میډي کې غړغړ مشکلات دي چې باید هغه مونږ تداوی کوڅه مثلا زیاتره وخت مونږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یاد میری د خپل سرطان دی یاد میډي دي سبب هم دغه دی چې مونږ دلته یو بې تفاوتي هغه ک دوی زیاتره په د زنانو کې زیات دی بعضی کسان څه خصوصا د نسوار چې پانه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي هر کول سبب زده کیږي همدغه زخم د میډي کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو پټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خوده استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره زی او پس لاور از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د سلوي کال جنگ دی په دغه سلوي کال جنگ کې په دغه دود بارود خپل د دودونه څه دی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید د همدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میډي د میډي د شان شي خصوصا مون یا منظمه تقسیم اوقات د میډي لپاره د خپل د جستجو د میډي لپاره یا مثلا خپل څه یو سالمه صحتمند وجود ولري یا میډه ولرونل دا د مو خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاس کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي څنګه یو غیز دی ته د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړې وي هغه ډیر کده ساتمند وي او د شپې نه پر تکلیفي او وزن نه زیاتېږي
ډاکټر صاحب وو بخې دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سر کارت از یو مزګر رستنېږي ته دوی د شپې خوړ ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري دوی څه وکړي
دوی ته لازم ده چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو د موږ عادت ده زیاتره د موږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لاس بجې ولس بجې د شپې خوري ویدې کېږي دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتی، بل دلیل دا دی چې په میډي باندې بوج ورزي. کوشش وکړئ چې کوم ډوډۍ او مړۍ خوري یو څه دوه ساعته مخکې وخورئ، او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو څلوي د کې دیش جکې وګرځو یو څه د پس لاغنه بیا دوی استراحت وکړي. دا حالت غلط دی چې موږ هغه څه ډوډۍ خورو او بیرته ویدې کېږو. کوشش وکړئ یو څه نیم ساعت فعالیت وکړي پس لاغنه دا بیا د غذا لګزمي وګوره. که انسان خپل کتاب کې لري موږ ضرورت لرو، دوه وخت ډیر ضرورت لرو، څنګه غیزو غرمه دې بیرته فعالیت کوو. اگر څه کتابونه ویل چې په دوه دقیقې تاسو وګورئ ګلوکوز مخ ته نه رسیږي، انسان تلفیږي. په موږ سره په اته لس دقیقې اکسیجن هم همدغه سي دی. او غیز کې څه مو خخ وړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري، مثلا یو سالم وي کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي، یعنی یو شودي او پیرنی وي، یا مثلا ډیر یو ک مثلا مربا وي یا پنیر دشان ډیر خدي مینې ته د نرم شوی هغه ډیر سړی سرعتمند وي. کوم د موږ ته خلک سعادت لري په غیس کې یا ډیر غوړ جوړ کی یا ډیر اگي په هغه کې وي یا غوا کوي یا ډیر د څه شي وي هغه په هغه وخت کې میدم خالی وي. موږ کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم سلیم او د شپې د طریق نه موږ خورو. کوشش وکړو که مثلا دوه وخت ښه خورو یا وخت د شپې ډیر عادی ملایم کمی و خور کده وستاس وګره کڅوک لک میوجات سبزیجات استفاده کړه که بادرنګ مثلا لیمو وي یا خپل همدغه مړاوی دا بونجورمی وګره. تاسو بونجورمی دومره صحت تک څوک تکلیف د میډین نه لري زیات بونجورمی دغه څلور شاون 15 شاون اشاره کوم ورسره نور شاون بخری وچه ډوډۍ او واخه د شاون غوړ ورسره کم کی دا وخی بایز د کنټرول د کی څه وزن زیات نشي. څوک څه وزن کموي که غوړ څه وزن کم شي همدغه څو شاون سم اشاره وکم دا مخوري ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحتمند وي او وجود هم تکلیف د میډې او د شاون ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمری تاسو تر ازم تاسو ته دا رستیو کې دا پوښتنه جواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ولې د میډې د سالم ساتلو وزن کمولو مختلفې لارې دي، بخصوص کومه کې باید خواړه واخلو. هغه کسان چې د میډې تکلیف لري او ځینې خواړه نشي خوړلای یا نور تکلیفونه لري دغه په وجه باندې ځینې شاید نشي خوړلای، دوی ته تاسو څه وایي او د میډې تداوی باید څنګه وکړو ترڅو ا دقل کوسر باندې اختشوی ولدی روسته یو یو سمخونی سو
او غلیسیال لکه څنګه چې زموږ وطن کې د میډی مایي سوندې ډیر دي او زموږ اولنۍ ډاکټر هم دواخانه ده. یعنی چې کله موږ ته د میډی درد پیدا کیږي ورزو هغه ته په ور باندې وس امپرازول یا پخپل باندې دوای میډیا په نوم باندې چاغه شهرت لري د امپرازول نه ډیر استفاده کوي. او زوال د خپل خوینورونو ته توصیه کوم چې چیرې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي چې خپل سر درمل بدای نه کوي، ځکه د مالک سرهغه چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډیره پراخه پیمانه سره، یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډیر لوړ ډول سره په میاشتو اخلي. کومې څېړنې چې شوې دي بس په خنه سره زما غږار وې
و ډاکټر صاحب ساسي راکشته و ساسي راکشته ډاکټر صاحب
او لکه کومې څېړنې چې شوې دي خپل باندې دغه امپرازول هم کچیر په دوامدار شکل خړل کیږي دا د میډي سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسانه چې کول د ولسمیاشت کې همیشه خوري بدون څه چې د ډوډۍ نشي خورلای، نو زه اوله توصیه مې ده چې میډي ستونزې لري د امپرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي، په شمول امپرازول او انتي اسید باندې د یوې خونه د ستونزې ورته منځ کې او د بلې خونه د انتي اسید او امپرازول د استفاده کوي اې د میډي د اسید یا هغه کچا کمیږي نورمال اندازې څخه او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د میډي اسید منځوري، یعنی کله چې میډي ته داخليږي هغه د دغه اسید د انټي بیوټیکو په شکل منځوري، نو کله چې دغه اسید کاچا پیټوي او د همیشه د میډي ستونزې لري امپرازول څخه استفاده کړی وي د انټونات په ژوندۍ بڼه، یعنی په ډیر سالم شکل باندې کولمو ته داخليږي چې دوی ته ډیره خطرناک ستونزې رامنځته کیږي. یو خبره
دوهم ده چې کله د دې مشکل پیدا کیږي د به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې د هغه د معدې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د معدې مشکل چې ده یوازې د معدې د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایدوري نه ده، او دې تر څنګ یوازې مثلا د معدې التهاب نه ده، یوازې د معدې سرطانونه نه دي، بلکې پلس ها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي، بلخصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ادې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوی او هغې ته مثلا بوره مصره کوی، اوبو کې ویشوې د غین استفاده وکیا. او دې ترڅنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوانو ترلون د رزي اې دې استفاده مکوي. او اې د دریم دا چې دل د خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي، دغه با د غون استفاده ونه کی. او همدارنګه کچيري هغه ډاکټر دیتہ په دوامدار شکل باندې د مزمن ناروغي لري، هغه ته درمل توصیه کوي، هغه درمل به هم د ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زه مې دې ستونزه ورسره منسکیږي، مو ته دې ترڅنګ مې دې درمل هم راکا. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې آیا دیتہ هم اون پرازول ورکی، لنز پرازول، ډیکسلنز پرازول، که بلې کورنۍ نه فهمې دي نو رنتیزي مثلا دا دوا توصیه کوي، بیا هغه دوا چې دای توصیه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي. روزما اصل موضوع ته چې د معدې په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی. او همدارنګه لکه څرنګه چې په کېدای شي مخکې هم اشاره شوي وي دی ته چې خپله باندې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي، مخکې مو چې وویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم د رژیم غذایی، یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول، بلخصوص د درد دواګانو نه، په مو ټکس چیر کچیر وایم د لیکلیفیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګانو نه. او دې ترڅنګ کولی شي چې سټرس، روحی و روانی فشارونه، روحی و روانی ستونزې، دا ټول هغه څه دي چې د معدې ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېره حوصلهمندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو، خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری له تاسو او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغلې وخت مو پریښودو پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو په دې وروستیو دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دویم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښه چاره ښه وخت.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نوستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نوستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نوستایا ما دشنو
Oh, my God.